وخت د ماسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوډ سیفی هم له خپلو همکارانو سره سټډیو ته راغلی یم او د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدو بلنه درکوم. په روانې خبرونې کې عمده موضوع په افغانستان کې د سیلابونو موضوع ده چې په بیلابیلو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي، زراعتي ځمکې وړي دي او خلک مرستې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دا به هم واورو چې په افغانستان کې څومره خلک د مځکې د ساتنې په اهمیت پوهیږي. لا هم په دغه هیواد کې په ډېرې بېرحمۍ باندې ځنګلونه وهل کېږي. خو لومړی به راشو خبرونو ته. په خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو 50 تنو ملکی استازي نن د اعلان شوي اوربند سارنې په خاطر د هومس ښار ته ولاړل او دوه تنه یې نن د سوریې په هومس ښار کې ځای په ځای شول. د ترکمنستان چارواکي وایي چې د دې هیواد حکومت به هغو کسانو ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې قربانۍ ورکړي دي او په زړورتیا یې فعالیت کړی دی، یا د هغوی کونډو ته 200 مناته چې له اویا ډالرو سره برابرېږي جایزه ورکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه لګروستا فرشته جلال زی وړاندې کوي. خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. نسیم شفق د افغانستان خبرونه راټول کړي.
مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي باید دوی ته د وروستیو ډله ییزو ځانوژونکو حملو په اړه معلومات ورکړي. په کندوز کې د سختو سیلابونو له امله لسګونه کورونه زیانمن او سلګونه جرابه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، او په کاپیسا کې د ماین په چاودنه کې یو شمېر پولیس ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګې نن پریکړه وکړه چې د کابل او دریو ولایتونو د وروستیو ډله ییزو ځانوژونکو حملو په اړه باید امنیتي چارواکي دوی ته معلومات ورکړي. د دې جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې سره له دې چې د دې بریدونو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو غبرګون وستایل شو، خو سناتورانو ویل چې استخباراتي ارګانونه د دې پراخو حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په همدې ورځ په کابل، لوګر، پکتیا او ننګرهار کې ډله ییزې ځانوژونکي حملې ترسره کړي. ولسمشر کرزي هم د دې حملو په مخنیوي کې د افغانستان او ناتو استخباراتي کړۍ ملامتي وبللي. امنیتي چارواکو هم په دې برخه کې ځانونه پړه بللي دي. د کندوز په دریو ولسوالیو کې تیره شپه د سیلابونو له امله یو شپون مړ، لسګونه کورونه زیانمن او سلګونه جرابه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د کندوز د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس میراقا اعتبار ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه په خان آباد، علي آباد او امام صاحب ولسوالیو کې جاری شوې دي. د وویل چې د دې سیلابونو له امله نږدې 1500 کورونه زیانمن او خلک دې ته اړ شوي چې له خپلو کورونو څخه ووزي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله یو شمېر کسان مړه او لسګونه کورونه ویجاړ شوي. ولسمشر کرزي اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو سیمو ته بیړنۍ مرستې واستوي. د کاپیسا په شوخي سیمه کې نن سهار د ماین په چاودنه کې 15 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کاپیسا د والی ویان قیس قادری ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې د ماین په دیوانه خیلو سیمه کې د پولیسو پر موټر چاودلې دي. په خبر کې ویل شوی چې د دې حمله هدف د نجراب ولسوالۍ د امنیت قومندان وو، خو هغه ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې 15 پولیس وژل شوي، خو د کاپیسا سیمه ییز چارواکي د پولیسو وژل کېده ردوی. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې د نشه یي توکیو 13 تنه قاچاق کوونکي په بند محکوم کړي دي. د مرکز د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د 13 تنه د هلمند، اروزګان، ننګرهار، بلخ، کندهار او کونړ اوسیدونکي دي او له وو تر شلو کلونو پورې په بند محکوم شول. د همدې مرکز له خوا څلور ورځې وړاندې هم دوه وطنو ته د مخدره موادو د قاچاق په تور د وو او شل کاله بند سزا واورول شوه. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ملکی استازي نن د اعلان شوي اوربند څارنې په خاطر د سوریې هومس ښار ته ولاړل او دوه تنه یې رپورټونو پر اساس نن په هومس کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستیو کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اوربند ټینګېدو لپاره یې سوریې ته د 300 څارونکو د تګ ملاتړ وکړ. له هومس څخه په یو خبره شوې ویډیو کې څرګندېږي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې د جنګي مهماتو بقایا او د ودانیو خرابې پاتې دي. د سوریې لپاره د عرب لیگ او د نړیوال ټولنې خاص استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا سوریې ته د 300 څارونکو د تک پریکړه ستایلې ده. رپورټونه وایي چې د سوریې د پایتخت دمشق په شاوخوا سیمو کې نن هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې په سمدستي ډول د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي دي:
The United Nations Security Council has called upon the government to take
د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سوریه پر حکومت غږ وکړ چې کلک ګامونه واخلي، خو د سوریه حکومت د دغه شورا خبرو ته پام نه دی کړی او د امریکا د صبر کاسه په ډکېدو ده. د رپورټونو پر اساس په بحرین کې نن د موټر ځغلولو د نړیوالې سیالۍ یا فرمولا 1 له پیل سره په عین وخت کې د شخړو او اعتراضونو د دوام خبرې کېږي. تیر کال دغه سیالۍ په بحرین کې د حکومت په ضد د مظاهرو له امله چې تر 3 زیات کسان پکې ووژل سول لغوه سوې وه. مظاهره کوونکي چې د شیعه اکثریت خلک دي د بحرین له واکمنې سنی شاهي کورنۍ څخه غواړي چې سیاسي اصلاحات راولي او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ وکړي. په بحرین کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ د تازه نښتو په ترڅ کې د یوه سړي مړی موندل سوی چې په مرمیو لګېدلی دی. چارواکو ویلي چې د دغې پېښې په اړه چې پایتخت منامې ته نږدې په یوه شیعه میشته سیمه کې سوې تحقیقات کوي. په فرانسه کې نن د رایې ورکولو پروسه پیل سوه. د فرانسې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې ګډون کوي. د پاریس ښاروي اوسېدونکي وینسن بلادي نن سهار د رایې ورکولو په یو مرکز کې خبریالان ته وویل:
Mais j'ai envie de voter mais avec enthousiasme c'est un grand mot.
Da wais gwanam chiraya war kram khud dumra dera haya jani nayam za yo yatsazra nazrayam za ka pani hayat ki mush da intikhab dera mawqina durlodino har chok ba gacha taraya war kawi chi fikr kawi gwara dai. زیات شمیر فرانسویانو ویلي چې د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې د موجودو ورځنیو ستونزو لکه بیکاري او اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره خپل پروګرامونه واضح اعلان کړي. تمه ده چې د دغو انتخاباتو لومړني نتیجې د نن ماخصن خواته اعلان شي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د خبرو لپاره تهران ته تللی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوي پر روانه میاشت کې بغداد د ایران د لانجمن اتمي پروګرام په اړه د خبرو کوربه وي. المالکي به نن د ایران له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او د دغه هیواد د پارلمان له رئیس علي لاریجاني سره وګوري. د عراق صدر اعظم به همداراز د ایران د اتمي پروګرام په اړه په نړیوالو مذاکرو کې د ایراني هیئت له مشر سعید جلیلي سره خبرې وکړي. دا په تیرو 2 کلونو کې ایران ته د عراق د صدر اعظم لومړی سفر دی. په راتلونکو اونیو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینځو دایمي غړو او د جرمني استازي په بغداد کې د ایران له استازو سره خبرې پیل کړې. د روسیې د اورتودوکس کلیسا مشرانو نن پر ټولو کلیساو او په روسیه کې پر میشتو اورتودوکسو مسیحیانو غږ کړی چې له خپلې عقیدې د ملاتړ په خاطر دې د دعا په عمومي مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې د اورتودوکسو مسیحیانو کلیسا نن وویل چې دغه کار دوی د خپلې کلیسا او د خپلې عقیدې په وړاندې په وروستیو کې د ناوړه چلند او څرګندونو په ضد ترسره کوي.
دا ازادي رادیو ده. سیلاونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک به کور کړي، خلک په مخه کړي، مزکی وی جاړې کړي او زیان منشوي خلک مرستو ته اړ دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ځنګلونو وهل کوم زیانونه لري او د مخنیوي لپاره په افغانستان کې کوم اقدامات شوي. د شمال کوچیان وایي ځینې خلکو له حکومته فرمانونه اخیستي چې سرځایونو کې خارګوټي جوړوي او په بې رحمۍ ځنګلونه وهي.
فرمان اخیسته دا غوړی چې دا دشت افغان کې ځان لپاره خارک جوړ کړي، د خارک په نوم باندې
او روغتیا ژوند شتمنې په پروګرام کې دا اوري چې د ډېرې غوښې او لبنیاتو خوراک د انسان پر روغتیا څه اثر لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاونو خلکو ته ډیر زیان اړولې دي او خلک د مرستې غوښتنه کوي. له کندوز، بلخ، ننګرهار او بادغیسا د سیلاونو په اړه رپورټونه لرو. په دې لړ کې وروستیو سیلابونو په بلخ کې هم خلکو ته زیانونه اړولې دي، خو لومړی به لاړ شو کندوز ته. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې خلک سیلاونو پتنګ کړي دي.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونه کې راغلي دي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې د یو زورور باران د اورېدو له امله په ځینو کلیو باندې سیلابونه راوتلي دي چې زیات مالی تاوانونه یې اړولي دي. د امام صاحب ولسوالۍ امام الدین قریشي ازادۍ راډیو ته د دغه ولسوالۍ د ګنبز او سیمې څخه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې ورکړ: تیر شپه د دغه ولسوالۍ د ګنبز او کنچک، قطربلاق، شوراخ، ایبکیانو او چغر په کلیو باندې د شهروان د نهر څخه اوبه راوښتي دي چې دغه کلي په بشپړه توګه تر اوبو لاندې شوي او خلک په یو بد حالت کې دي چې ټول خوراکي مواد او بار او بسترې یې د اوبو په منځ کې دي. جوماتونه شهیدان شوي او حویلیګانې چپه شوي دي او ټول خلک پښېیبلې په اوبو کې ولاړ دي. ښاغلي قریشي په داسې حال کې چې د مالي تلفاتو دقیقه احصایه ورنه کړه زیاته کړه چې مالي تلفات له حده زیات دي، خو له ښه مرغه چې ځاني تلفات نه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک څه راز مرستو ته اړتیا لري داسې وویل: خلک خوراکي موادو او دغه راز جنراتورونو ته اړتیا لري چې د واتر پمپونو په وسیله له کورونو څخه اوبه بهر راوباسي، ځکه په هر کور کې دوه متره اوبه ولاړې دي. ویل کېږي چې دغو سیلابونو شاوخوا کرنیز ځمکې او بڼونه هم سخت تاواني کړي دي. د معلوماتو له مخې دا په روان پسرلي کې دویم اورښت دی چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د جاري کېدو باعث ګرځېدلی دی. لومړی پلا شاوخوا لس ورځې د مخه د دشتیارچي ولسوالۍ د وزیرو په کلي کې سیلاب راوتلی و چې زیاتو کرنیزو فصلونو ته یې تاوان اړولی دی، خو د ورکړل شویو رپورټونو له مخې تر اوسه پورې سیلاب پلو سیمو ته څه مرستې نه دي رسېدلي.
په دې لړ کې وروستیو سیلابونو په بلخ ولایت کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د موضوع په اړوند له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون ریپورت لري.
د تېرې شپې راوتلو سیلابونو د بلخ ولایت په اړوندو سیمو کې ځاني او مالی زیانونه واړول. د بلخ ولایت شولګرې، اقوپرک او کشندې په ولسوالیو کې د سیلابونو په راوتو د ماشومانو په ګډون تر لسو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د شولګرې ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر حاجي حق محمد د سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د تلیفون په کرښه ازادۍ راډیو ته وویل: سیلابونو اته تنه نارینه او ښځینه د کشندې ولسوالۍ څخه راوړي دي. د یوې ښځې مړی په شولګر ولسوالۍ کې له اوبو څخه راوایستل شو، او د یوه دولس کلن ماشوم په ګډون د شولګر ولسوالۍ درې تنه هم سیلاب یووړل. نوموړي زیاته کړه: دغه مهال لیدل کېږي چې یو شمېر څاروي او د کورونو وسایل سیلابونه کښته پورته کوي، او په شولګر ولسوالۍ کې هم زیات کورونه په سلګونو جیربه کرهنیز کښتونه سیلابونو لاندې کړي دي. نوموړي د دې یادونه هم وکړه او وویل چې تر اوسه سیلاب ځپلو کورنیو ته څه مرسته نه ده رسېدلې، او د خلکو لویه ستونزه یې دا مهال د صحي اوبو نشتوالی په ګوته کړ. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل هدي د وروستیو سیلابونو په راوتو سره خلکو ته وختي ځاني او مالي زیانونه درانه وبلل، او د شولګر ولسوالۍ څخه یې د وختو زیانونو په اړه د تلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل: د وروستیو را رسېدلو راپورټونو پر بنسټ د اقوپرک په سیمه کې نه تنه په دغه پیښه کې لا درکه دي. د مسافر برای دوه موټر له منځه تللي دي، او د کشندې ښار ټول دوکانونه سیلاب لاندې کړي دي. د شولګرې په ولسوالۍ کې د سیلاب له اوبو څخه د یوې دولس کلنې نجلۍ مړی راستل شوی دی، او د دغه ولسوالۍ په روغتون کې دی. نوموړي زیاته کړه چې راوتلو سیلابونو ډېر ورانۍ رامنځته کړی دی، لارې، باغونه او کرهنیزې ځمکې لاندې کړي دي. عدید وویل چې د وختو زیانونو په اړه به دقیق راپور د څېړنې د بشپړېدو څخه وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د بلخ ولایت طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې مشر رحمت الله زاهد سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د کشندې او شولګرې په ولسوالۍ کې د سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ولایت لخوا ټاکل شوي هیئت خپلې څېړنې پیل کړي دي، چې د څېړنو پایلو له مخې سیلاب ځپلو مستحقو کورنیو ته به لازمه مرستې ورسول شي. نوموړي وویل کومو مرستو ته چې زیانمن شوي کورنۍ اړتیا لري د بیړني حالات په ولایتي کمیټې کې موجود دي. هغې دا هم وویل چې روغتیایي ډلې هم سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي دي، او په کومو سیمو کې چې د څښاک د اوبو ستونزه رامنځته شوې ده دوی د خپلو امکاناتو له مخې هغه سیمو ته د څښاک پاکې اوبه رسوي.
اخوا له تیرو دوه شپو راهیسې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په ننګرهار ولایت کې بارانونه اوري چې پر نورو سربیره یې د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړې دي. له یوې خوا که باران هوا ښه کړې ده، نو له بل پلوه یې د ښار لارې او سړکونه بند کړي دي، او ترافیکي سیستم یې هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ازادي راډیو خبریال داود وفای په اړه معلومات راکوي.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو د یوې ښځې په ګډون درې تنه ټپیان کړي، لسګونه بابه کورونه او کرنیزې ځمکې یې ویجاړې کړي دي. د تیز باران په وجه په کابل سیند کې اوبه ډېرې شوې او د سیند دواړو غاړو ته یې هم زیان اړولی. د بیسود ولسوالۍ ملک فرمان شاه په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی د شنبې په ورځ مازیګر په یوه خبري غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو زیانونه وښودل. ده وویل
د حصارک په ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، د سرود په ولسوالۍ کې، د بیسودو په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. درنور په ولسوالۍ کې هم په یو کور کې د یو خونې د رالوېدو په پیښه کې درې تنه زخمیان شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي او یوه پکې مېرمن شامله ده. د سرود په ولسوالۍ کې هم شاوخوا دېرش کورونه زیانمن شوي او په زیات تعداد سره وګړي د پولیسو لخوا نه، د اردو لخوا نه، همدارنګه د سرې میاشتې ټیمونو او د ولسوالۍ د مسؤلینو لخوا نه دوی ته نجات ورکړل شوی دی، خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کاروانده ادارو تر طبي پیښو مخکې تیاری درلودی، نو د سیلاب له وجې به دومره زیان نه و واوښتی. د ننګرهار ولایت خلک هم نیوکه لري چې مرستې ناوخته کیږي او د پیښو په وخت اړوند ادارې مرستې ته نه ورسیږي. د ننګرهار د والي ویاند عبدالزی وویل مرستې به تر دقیقې سروې وروسته کیږي.
په هرات او بادغیس کې هم د سیلاونو د راوتلو له کبله نه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او سلګونه جریبه زراعتي ځمکه یې تخریب کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی له هراته ریپورت لري.
د افغانستان په غرب زون کې طبیعي آفتونو سره د مبارزې او بیړنیو مرستو د ادارې رئیس عبدالحمید مبارز حسیني ویلي وروستیو سیلابونو بادغیس او هرات کې پنځه تنه مړه او څلور نور ټپیان کړي دي. هغه وایي د بارانونو اورښت یو شمېر سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله شوه چې له دغه منځه د هرات په کچه، شینډن، پښتون زرغون، ادرسکن او غوریانو ولسوالیو باندې سربیره څه نورې سیمې زیانمنې کړی شوي دي. په ټولیزه ډول هرات او بادغیس کې ابتدایي معلومات د پنځه کسو د مړینې او څلور نورو د ټپ خبر ورکوي. حسیني د سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د ویجاړې او ګڼ شمېر څارویو د وژنې هم وویل. تیرو څو ورځو کې د افغانستان غرب ځینو ولایتو کې شرنګند بارانونه وشوه، که څه هم سیمه ییزه خلک د فصلونو لپاره ګټور بولي وایي، للمې په وخت خړوب کړي او د څارویو لپاره هم څړځایونه لا ښه زرغونېږي، خو حکومتي مامورینو د زیانونو تله تر ګټې درنه بولي. د بادغیس د والي مرستیال عبدالغني صابر یوازې خپل ولایت کې د درې تنو د مرګ یو بل د زخمي کېدو، دوه زره جریبه کروندو د تخریب او څلور زره څارویو د وژنې حل ورکړ. باید ووایم کومې سیمې چې سیلاب ځپلې یادې شوې په ډیری هغو کې په دا وروستیو کې وچکالۍ و یا هم د کمو اوبو په وجه ونې او ځنګلونه وچاو یا هم په قصدي ډول یو شمېر اشخاصو غوڅ کړه، ځکه نو د موسمي بارانونو په مهال د ورته سیلابونو وړاندوینه لا د مخه کېده. د اړونده چارو کارپوهانو د چاپیریال په بیا زرغونونه ټینګار لاره.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
لکه څنګه چې مو په روانې خبرونه کې واوریدل، په افغانستان کې ډیر زیات او سیلاونو خلک زیانمن کړي دي او ډیرې زراعتي مځکې تخریب کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مځکې نړیواله ورځ ده. د نړۍ بیلابیل هیوادونه دا ورځ لمانځي او د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره بیلابیل فعالیتونه ترسره کوي. دا چې د دې ورځې د لمانځنې هدف څه دی او څنګه دا نظر پیدا شو، هغه پوښتنې دي چې هر کله مطرح کیږي او ویل کیږي چې عمده هدف یې د طبیعت د خوندي ساتلو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات او د مقاماتو اقدامات دي. که څه هم چې د مځکې په اړه له ډېر پخوا څخه خبرې کیدلې، خو البته د ځمکې د خوندي ساتلو په اړه خو له څو کالو راهیسې د چاپیریال ساتنې مسله او د هغې اثر په ځمکې د هیوادونو د سیاستونو تر سرحده رسیدلی دی. د 1928 کال په نومبر کې په امریکا کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر جان کینیدی په هڅو د چاپیریال د ساتنې لومړنۍ هڅې یا فعالیتونه پیل شو. بیا په 1928 میلادي کال کې په یونسکو کې د مځکې د نړیوالې ورځ د دې له امله وټاکل شوه چې خلکو ته د مځکې د ساتنې د اهمیت په اړه معلومات ورکړي شي او چارواکي په دې اړه مؤثر کارونه ترسره کړي. په دې توګه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې تر ننه د مځکې د ساتنې د اهمیت په اړه خبرې او اقدامات روان دي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په دې اړه څومره کار شوی او خلک څومره د مځکې د ساتنې په اهمیت پوهیږي. د مځکې د ساتنې په اړه عمده مسله د ځنګلونو ساتل او د سیلاونو دورانیو د مخنیوي لپاره اقدامات دي. لکه څنګه چې مو په روانې خبرونې کې په ریپورټونو کې واورېدل، په افغانستان کې هر پسرلی ډیر کورونه سیلاونه په مخه کوي او مځکې خرابوي. بلخوا ډیر خلک ځنګلونه په بیرحمۍ وهي او په دې اړه لږ پوهیږي چې ځنګل هغوی ته څه اهمیت لري. د کندز کوچیان او مالداران وایي د دوی سرځایونه د زورواکو لخوا په کرنیزو مځکو بدل شوي دي او حتی په ځینو ځایونو کې واړه ښارګوټي جوړ شوي دي. دوی وایي په بیرحمۍ سره خلک ځنګلونه وهي. دوی دا د خپلې یوې مهمې ستونزې په توګه باندې مطرح کوي. د ازادي راډیو خبریال انور محمد سهیم په دې اړه ریپورټ لري او په دې ریپورټ کې به واوري چې کوچیان وایي دوی د دې ستونزې د لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا سبریږي چې نن سبا د کندز کوچیانو یو عمده ستونزه دا ده چې نه یوازې د دوی څړځایونه د زورورو لخوا په کرنیزه ځمکه بدل شوي او بدلیږي، بلکې وایي چې پر یوه زیاته اندازه مالچرونو یې خودسره کورونه ودان شوي او دغه لړۍ لا روانه ده. د کندز کوچیانو امیر بارکزای کوچی وایي سره له دې چې په دې اړه یې مختلفو دولتي مراجعو ته شکایت کړی دی، خو چا یې غږ ته غوږ نه دی نیولی او اوس لا خبره دې حد ته رسېدلې ده چې په خپله د دولت لخوا ځینو انفرادي اشخاصو ته فرمانونه ورکړای شوی دي چې په دغو مالچرونو کې تجارتي ښارګوټي بنا کاندي. ښاغلی بارکزی د یوې پوښتنې په ځواب کې د غصب شویو مالچرونو د دقیق اندازې په اړه بې خبري وښوده، خو غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه د یو واکمن دولتي پلاوي په ګډون کمپاین وشي تر څو د غصب اندازه او غاصبین په نښه او قانوني جزا ورکړای شي. لکه چې وایي
نو مونږ خپل هدف ته رسیږو چې مونږ سره مقام د ولایت د دې کمپاین په ارتباط باندې همکاري وکړي چې په شپږو ولسوالیو کې یو کمپاین وکړو، نو د دقیقې حساب په لاس باندې راوړو. بعد رغیب دا موضوع مقامات ته پیشنهاد وو چې مقامات په دې کې قاطع تصمیم ونیسي.
د دغه راز د کورونو د جوړولو لپاره د ځینو اخیستل شویو انفرادي فرمانونو په اړه داسې وویل.
دا شته ابدان کې قرار چې زه اطلاع لرم یو فرمان خلیلیانو چې دغه تپلی کې اوسیږي 2500 کورو فرمان اخیسته ده. یو بل کس کوم نفر نوې په نامه ذکریا ده د فرمان اخیسته ده، غواړي چې د دشت ابدان کې ځان لپاره خارک جوړ کړي، د خارک په نوم باندې او همداسې نور خارکونه لکه د معلمینو خارک ده، مهاجرینو معلمینو خارک ده، نو دا خارکونه دوی په نظر کې نیولې دي. حال دا چې د قانون د لفچر حکم سری ده، فرمان د رئیس جمهور ده چې نه په دې کې خارک جوړېدلی شي نه کور په کې جوړېدلی شي.
د کندز له علي آباد ولسوالۍ څخه شیر محمد خان کوچی هم د مالچرونو دغه راز ماتونه وغندله. داسې وویل
مالچرونه دغه سي ټول مجدا تزورات د برګري صاحب پښتوانی چې دا نه پرېږدو د شارک او د مالچرونه چې مشخه مېده کوي د شردان کې دا مش ټول مخالف دي د خبري.
خاغلی شیر محمد خان په دې باب چې آیا په کندز کې د مالداري د واده لپاره دولت له کوچانو سره سمرسته کړې د کنه داسي وویل.
یاره تو اوس دولت مشر هیڅ سمرسته نه کړې، په نو داسي حکومت داسي دغه نه کړی چې مشتي یا څا جوړ کړي یا چا یې امید جوړ کړي یا لیلې جوړ کړي تو اوس یا مکتب را ته جوړ کړی داس ته اوسه دا شیخ مشه نه ده ثبوت څه نه موږ یلدلې ده.
د کوچانو لپاره د اوبو د ذخایرو د نشټوالي په اړه له چاردرو څخه وکیل هاستی خان بیا داسې شکایت وکړ.
ښه علم چرونه لرو، پشپړو ولسوالیو کې ډېر ښه پراخه ساحه لرو، متاسفانه اوبه نه لرو. موږ له دولت څخه تقاضا ده چې موږ د مالچرو د پشپړو ولسوالیو په هر ساحه کې ذخیرې د اوبو را ته جوړې کړي او څنګه څاګانې اوبو را ته جوړې کړي. په دې اتو کلو یا وو کلو کې موږ سره وعده کړي نن سبا ته ذخیرې جوړو، نن سبا څاګ جوړو. دا وو اتو کال کې نه ذخیره تر جوړه شوې ده او نه څاګ جوړه شوې ده.
د یادونې وړ ده چې کندز کوچیان هر کال د پسرلي په پای کې هغه مهال چې اورښتونه پای ته ورسیږي او څړځایونه وچ شي نو خپل رمې د معمول سره سم د بدخشان غرونو او درو ته چې د دوی پخواني البندونه دي بیایي. کوچیان شکایت کوي چې نن سبا نه یوازې د دوی دغه پلرني البندونه هم د زورورو لخوا قبضه شوي او بې پیسو خپل رمې نشي وروستلای، بلکې د رمو د بیولو لارې هم ناامنه شوي دي.
له کندز مو ریپورت واوریدونه یوازې د افغانستان په شمال کې، د افغانستان په نورو سیمو کې هم ځنګلونه وهل کیږي، خو پښتنه دا چې مقاماتو په دې اړه باندې څه کړي دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجنیر محسن خان فتوحي سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پښتنه کړې چې په کونړ کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره څه کړي دي. هغه په ځواب کې ویلي
د زنګلونو د قطع او د هغې د مخنیوي په خاطر باندې خو د کرنې وزارت ډېرې هلې ځلې په دې څو میاشتو کې را په دې خوا کوو. د عامه پوهاوي په خاطر باندې چې یو د اهمو موضوعګانو ده چې تر څو خلک د هغې په اهمیت او ارزښت باندې پوه نه شي او د هغې د قطع مخنیوی ونه کړي دا ډېره ناممکنه ده. نو په دې خاطر باندې موږ د یوې خوا نه امیان کې اوی ورکشاپونه جوړ کړي دي چې تاسې هم په جریان کې یاستئ. د کنړونو د ولایت د څوارلسګونو ادارو موږ د ځنګل نشین خلک راغوښتلي وو او هلته هم اته ورځې یو ورکشاپ و، داسې پنځه ورځې بل ورکشاپ و، دا اوس هم یو زموږ ورکشاپ په تالار کې روان دی. نن یې څلورمه پنځمه ورځ ده، لس ورځې دوام کوي.
په نورو ولایتونو کې زیات سیمو کې د شنې قطې په نوم باندې پولیس ځنګلونه ساتي، داسې تاسو سره څوک شته؟
تر اوسه شنې قطې اسې خبرې وي باسو، تر اوسه جامه د عمل په نه ده کړې. البته دولت په سطح منظور نشوله او ماسپاته ده
او ورکشاپونه جوړوي خلکو ته عامه پوهونه کوي، یا دغه اتحادیې جوړې کړې دي، دې څومره اثر کړی ځنګلونو په وهلو مخنیوي کې او همدارنګه د دې قاچاق؟
موږ خو د کمیټې اهداف داسې دي چې د یو خدا اجتماعي کمیټې چې موږ جوړوو، یعنی د ځنګل د احیا او د ځنګل د ساتنې یعنی صلاحیت هغه د منطقې خلکو ته ورکوو او هغه سره موږ مستقیما تماس لرو. هغوی په دې باندې یعنی پوهوو چې تاسې کولی شئ د ځنګل قطع مخنیوی هم وکړي، او بله د بلې خوا نه که چېرته موږ د احیا بعضې پروژې موږ جوړو نیسو دلته ځنګلونه بیرته احیا کوو، تاسې په هغې احیا کې مستقیم موږ سره سهم نیسئ او داغ خلک چې مثال موږ ټیرس جوړو، موږ چکدم جوړو، موږ مستقیم بازار کوو، موږ خلطو کې بوټینه لو، په هغه کې تاسو موږ سره سهار نه سي دغه منطقې خلک داسې اقتصاد دوامدار موږ د بدیل معاشات پروژې د خلکو ته کمیټو ته ورکوو. دې تر اوسه ډېر زیات تاثیر کړی دی زموږ په نظر، ځکه کړی ده چې موږ په نورګل ولسوالۍ کې هم احیا کړې ده چې هغه البته د ایډینیو لخوا نه شوې ده، ښه نتیجه ورکړې ده. او موږ په دې دوو ولسوالیو کې چې د احیا پروګرام هم موږ نیولی دی، د اسمارو دانګام کې د جلغوسي پروژه ده، اول کال کې البته د څه مصیبتونو مشکلاتو سره چې تخصیص د وزارت مالی نه راونه رسېده، بوټي چې موږ په مستقیم بازار کړی و لږ څه وچو، 50,000 دوه ولسوالۍ دپاره چې 1,500 خلطې موږ په دانګام کې تربیه کړي دي، او 6,000 خلطې په اوغوز باغ د اسمار کې تربیه کړي دي. یعنې تقریبا 90% دا شنې شوي دي او ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. فقط دغه نن او سبا یې په دې هفته او بل هفته کې موږ دې ته منتظر یو چې دا انتقال کړو هغه ساحې ته چې موږ هلته ټیرسونه جوړ کړي دي. دا خپل د ځنګل په احیا کې هم موږ مثبت ګامونه اخیستلي دي، او د ځنګل د قطع د مخنیوي په هکله هم دغه عامه پوهاوي ورکشاپونه ډېر تاثیر یې کړی دی، بې تاثیره نه دي.
آیا اوس هم په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي که نه؟
تر اوسه خو موسم د ژمي و، او د ژمي په موسم کې البته سږنی ژمي نسبت د نورو ژمو نه ډېر سخت و او ډېره شوې ده. د ځنګل قطع تر اوسه ماته کسې تر راپور نه دی رارسېدلی چې ځنګل قطع ګنې بیا شروع شوې ده.
او موسم چې بدلېږي په سرلی او ګرمي کېږي څه ویره؟
خو داسې ویره شته چې هغه ساحې چې ډېرې لرې دي او زموږ د امنیتي ساحې نه وتلي دي او یا مستقیما د پاکستان سره هم سرحدي دي، امکان لري غلچکې قطع او دا شیان صورت ونیسي. خو تر اوسه دا هوا نه ده ښه شوې چې یعنې تر اوسه واره پاسېدلې او ځنګل قطع شي.
ځینې خلک داسې وایي چې مخکې نه ځینو سیمو کې ځنګلونه اخیستل شوي څو کاله وړاندې، او هغه قاچاقبران یا د لرګیو وهونکي به هېڅکله همدې باندې وړي چې د ځنګلونه ونه وهي، بیا به شروع پې کوي چې موسم برابري.
حضرت صاحب ډېر کوشش زموږ لاس لاندې دی د وزارت زراعت، تاسې به خبر شوي موږ مخکې یو عامه پوهاوي دپاره یو ورکشاپ جوړ کړی و، په هغې کې مو د 15 اداري واحدونو نه خلک راوستي. تاسې پوهېږي د افغانستان په سطحه باندې زیات ځنګلونه په شرقي حوزه کې دي، چې د نورستان نه نیولې تر پکتیا او پکتیکا پورې ټول طبیعي منابع دلته دي، او په شمال ولایتو کې د پستې ځنګلونه دي چې هغه هم ډېر قطع شوي دي. دا ځنګلونه چې د کونړ په سطحه د تر اوسه واقع دي، په پکتیا کې هم اویا فیصده خلاص دي، او په ننګرهار کې هم دلته تقریبا تر اوسه د 50% په شاوخوا کې ځنګل قطع شوی دی، او په دې موږ زور اچولی چې د دې پاتې ځنګل قطع مخنیوی وکړو او بیرته احیا کړو. د ډنمارک مملکت تر خره 15 میلیونه ډالر یې وزارت زراعت ته په لاس کې ورکوي چې د شرقي زون د څلور ولایتو ته ځنګلونه احیا کړي، او موږ دې دپاره مخکې عامه پوهاوی کړی و، نظریات هم د خلکو راټول کړي دي. هغه نظریاتو باندې د کرنې د وزارت د طبیعي منابعو ریاست متخصصین لګیا دي کار کوي. دې دپاره یو پرپوزل جوړوي او 15 کلن پلان ورته جوړوي چې ځنګلونه دلته بېرته احیا شي. نو زه داسې فکر کوم چې انشاءالله چې نور به داسې موقع چا ته ورنه کړو چې د ځنګل قطع وکړي او مخنیوی به هم انشاءالله چې وکړو.
د پکونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجنیر محسن خان مو روانه خبرونې دوهمه برخه کې روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اوري چې د غوښې او لبنیاتو د خوړلو د اثر په اړه پکې مصطفی صدیقی له متخصص ډاکټر سره خبرې کوي. خو اوس د فرشته جلال زئی استډیو ته راغله او په لنډې بعد نن ورځې د مهمو پیښو په هکله باندې راته وایي چې البته د خبرونو لنډیز به وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې په دغه هیواد کې د وروستیو انتحاري حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې باید دوی ته په دې ارتباط معلومات ورکړي. د کندوز په دریو ولسوالیو کې پرون شپه د سیلابونو له امله لږ تر لږه 500 کورونه زیانمن شوي دي او سلهاوو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار د ولایت په مرکزی برخه کې د سړک په غاړه د یومین په 14 کې 15 پولیس زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو 15 ملکي استازي نن په سوریه کې د اعلان شوي اوربند د څارنې په خاطر د حمص ښار ته ورسېدل. په بحرین کې نن د موټر ځغلولو د نړیوالې سیالۍ یا فرمولا 1 له پیل سره په وخت د شخړو او اعتراضونو د دوام رپورټونه ورکول کیږي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي نن د خبرو لپاره تهران ته تللی او هلته به له جمهور رئیس محمود احمدی نژاد، د ایران د پارلمان له رئیس علي لاریجاني او په نړیوالو مذاکرو کې د ایران د هیئت له مشر سعید جلیلی سره وګوري. په فرانسه کې نن د رای ورکولو پروسه پیل شوه. فرانسویان نن د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې ګډون کوي. او د ترکمنستان د مطبوعاتو په حواله حکومت به حقوق کسانو ته جایزې ورکړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې په زړورتیا فعالیت کړی او قربانۍ ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر عزیز الرحمن سعید، متخصص بیماری های داخلی از شفاخانه جمهوریت کابل، مهمانم است. دکتر سعید بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه صحت از رادیو آزادی. امروز موضوع بحث برنامه ما همونطور که پیشتر گفته شد چاقی و رژیم غذایی متوازن و متناسب است. شما هم مثل همیش زنگ بزنین و سوال بکنین. هم شمارهای تماس با رادیو آزادی 0799-203-540، 0700-822-755 و به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 منتظرتان هستیم. خب امروز به این که موضوع بحث را این گونه آغاز بکنیم که حدود 18 سال بعد از امروز سوء تغذیه در اروپا و آسیای مرکزی تنها یک مشکل کوچک خواهد بود، اما چاقی و بیماری های وابسته به رژیم غذایی مثل مریضی قلبی شاید به یک مشکل جدی در آسیای مرکزی و قفقاز بروز کند. این هشدار در گزارش جدید اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد نشر شده. در این گزارش آمده که در حال حاضر گرسنگی یک نگرانی عمده در بخش‌های بزرگ این مناطق است، اما این گزارش پیش بینی کرده که فیصدی افراد که با گرسنگی روبرو هستند در قفقاز آسیای مرکزی در سال 2030 میلادی از 9% به 2% و بعداً در سال 2050 میلادی به 1% کاهش خواهد یافت. این گزارش هشدار داده که تغییر رژیم غذایی افراد اجتماعی، یعنی افزایش استفاده از گوشت و لبنیات و عوض ترکاری ها و سبزی ها، می تواند عامل خطر بروز بیماری های دوامدار و غیر ساری در بسیاری از مناطق آسیای مرکزی و قفقاز باشد. این خطرات بر اساس گزارش عرضه خدمات صحی را در کشورهای نسبتا نادار آسیای مرکزی در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتر خواهد ساخت. خب دکتر صاحب سعید، این بود گزارش سازمان ملل متحد که من بخشش با شما در میان گذاشتم در مورد آسیای مرکزی و قفقاز. اما در افغانستان اگر یک مقدار صحبت بکنیم و موضوع را ارتباط بدهیم، چاقی و بیماری های وابسته به رژیم غذایی چقدر میتونه خطر جدی صحی محسوب شود از نظر شما؟
سلام، با تشکر از شما و عرض ادب و سلام به شما و به همکارتان و از طریق شما به تمام شنوندگان عزیز. بسیار گزارش دقیق شما خواندین. براستی هم چاقی، اگر خوب است که در ابتدا یک تعریفی داشته باشیم برای دوستا یک ذره واضح شود. میگه چاقی در حقیقت تجمع بیش از حد شحم است یا انساج شحمی در بدن است به او اندازه که اضافه از ضرورت وجود باشه. این چاقی در ابتدا با یک معاینه چشم، باز با معاینه فیزیکی دکتر و بالاخره با محاسبه فرمول های مختلف یا اندازه های مختلف یا بی ام آی یا اندازه های مختلفی دریافت میشه و به اصطلاح درجه بندی میشه. چاقی فقط چند دهه پیشتر حتی، خصوصا که دمی محدوده جغرافیایی یا دمی وطن ما و تقریبا در اطراف ازی، نمای از زندگی مرفه، نمای از صحت خوب، اقتصاد خوب، وابستگی به طبقات بلند اجتماعی و نمای از یک سطح بلند زندگی را میکرد. اما این معلوم شد با گذشت وقت بسیار کم که نه تنها نمای از زندگی خوب و صحت خوب نیست، بلکه یک پرابلم صحی، یک پرابلم چی که حتی یک بحران صحی پنداشته میشه. این پرابلم نه تنها متوجه خود مریض است، بلکه دکتر هم به چلنج میکشانه و تأثیرات از این بالای سیستم های مختلف وجود دیده میشه و تأثیرات سوی ازی بجا میمانه. اشخاصی که چاق پنداشته میشه نزدشان خطر یک سلسله امراض که ما البته همونطور جالتا نام میگیرم، مثلا پیش از اینها می خطر زیاد است، به طور مثال مصابیت به دیابت یا شکر، سکته های دماغی یا به اصطلاح استروک، امراض قلبی، چی امراض خود میرگ های قلب باشه و چی امراض خود عضلات قلب باشه. حتی چاقی میتونه زمینه ساز بر مرگ های مقدم باشه. ده پالوی ازی چاقی میتونه زمینه ساز بر فشار بلند خون باشه، بر بلند بودن چربی خون باشه، امراض مفاصله که امراض میتونه از زوایای مختلف مفاصله مصاب بسازه، چی از نظر امراضی که مفاصل به اصطلاح خورده میشن و یا مفاصل به اصطلاح التهاب پیدا میکنه یا به اصطلاح آب میگیره، پرابلم های روانی و اجتماعی، حوادث سرطانی مثل سرطان های کولون یا به اصطلاح روده های بزرگ، سرطان های تخمدان ها در خانم ها، سرطان سدیه یا پستان، امراض کیسه صفرا به شمول سنگ های کیسه صفرا و حتی سرطان های کیسه صفرا، امراض و سرطان های میری، میده، مشکلات در جریان حاملگی، مشکلات در وقایع عملیاتی، مثلا یک مریض که یک حادثه عاجل عملیاتی برش پیش می آید زندگی ازی بیشتر تهدید میشه در جریان عملیات و در جریان تعقیب بعد از عملیات نسبت به یک کسی که چاق نیست. مشکلات در تنفس که یک حالتی را به نام obstructive sleep apnea میگن، یعنی در یک حالتی هست که تنفس عضی رو به خراب شدن میره و بالاخره اختلالات میته، هم قسم تشوش امراض هورمونی میته، چانس افسردگی ها یا دپرشن ها در این مریضا زیاد است.
تشکر دکتر صاحب. یعنی اینطور روشن شد از صحبت های خوب شما که چاقی میتونه که یک عامل خطر جدی باشه و زمینه را مساعد بسازه برای امراض جدی و وخیم دیگه در بدن. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و منتظر تلفن های شنونده ها هم هستیم. اما یک بار دیگر اگر اشاره بکنیم به گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد چاقی و بیماری های وابسته به رژیم غذایی، پیشتر گفتیم که نظر به همین گزارش در آسیای مرکزی و قفقاز مصرف مواد خوراکی گوشتدار و لبنیات مثل پنیر و شیر و مسکب و اینها در بین مردم در حال افزایش است در مقایسه با مصرف ترکاری ها و میوه ها و سبزی ها. هرچند شاید ارقام و احصایه و تحقیق مشخص در این مورد در افغانستان وجود نداشته باشه، اگر موجود باشه شما میتونین در اون مورد هم صحبت بکنین، اما چشم دید و ملاحظه شخصی خود شما چگونه هست در این مورد در افغانستان در قسمت عادت غذایی مردم؟
بسیار زیاد تشکر. براستی هم که موضوع خوبی را بازم به اصطلاح بارز ساختین و به یاد ما آوردین. متاسفانه استفاده از گوشت در ای اواخر، خب ما چندید خود از وطن خود میگیم، فوق‌العاده به شکل افراطی استفاده میشه و میتونیم بگیم که به شکل افراطی غلط است. ما و شما شاهد محافل خوشی و یا متاسفانه بعضن غم هم هستیم. وقتی آدم میره میبینه در اوجه که چقدر اسراف ما میکنیم در مصرف گوشت، در مصرف در پالویش همه جوس و مثلا پپسی و توگپا، در پالویش در مصرف برنج و در پالویش در مصرف لبنیات در بعضی از جاها در محافل. وقتی انسان از نظر علمی سنجش میکنه اما قیمت غذایی و به اصطلاح کالوریکی از این را میسنجه، میبینه که تقریبا تمام انرژی گرفته میشه از این مواد که مطلقا در چربی و در روغن به اصطلاح پخته میشه و این عرضه میشه و این من حیث بهترین غذا، بهترین مینو، مصارف گزافه در پای خود هم داره. در پلو ازو فکر کنین که امی زندگی به طور مثال در شهر کابل قسم شده که امروز اگر یکی از هموطنهای ما حتی همسایه خود هم کار داشته باشه و بخواه با او هم صحبت شوه، یعنی تکلیف نمی کشه که بره پشت خانی ازو، بلکه از طریق موبایل با او گپ میزنم. و اگر حتی دو برادر در یک منزل، یکی باشه در منزل دیگه، با تلفن صحبت میکنم. ببینین امروز با کمک تکنولوژی به طور مثال ریموت است، ما ریموت اما که مانده که امی پلک بگیره داخل ساکت برق کنه که به اصطلاح امی کسی که تلویزیون میبینه یک فعالیت اجرا کنه، مگم او در بستر خود لم داده به اصطلاح شیشته و با ریموت همی کار میکنه دیگه کلشم.
یا ای که اگر مریض شایم اگر به کمک تکنولوژی مقدور باشد دکتر با ریموت بخواهیم. دکتر سب چطور است؟
خب آزیانایش همونه باز. وقتی که ما همه ای گپا را جمع میکنیم، از یک سو فعالیت و به اصطلاح فعالیت فیزیکی و تمرینات و به اصطلاح سپورت ها و کار در زندگی ما قسم کم شده که بسیار با حالت خوراکی و با این می سنت هایی که به اصطلاح آل دامنگیر ما هست یا به اصطلاح و رو بر رشد هست هیچ موافقت نداره.
این موضوع واقعا جالب هست دکتر صاحب. سعید سلامت باشین، صحبت جالبی هست. حتما تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه، مخصوصا در قسمت وقایه از چاقی و جلوگیری از چاقی و داشتن یک رژیم غذایی متوازن و متناسب بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنونده ها زیاد منتظر هستند، بشنویم که چه سوال هایی دارن و بعدش برنامه را انشاءالله ادامه خواهیم داد. السلام علیکم.
درست است.
بله مهربانی بکنید. بله
هلو
هلو سلام علیکم، مهربانی بکنید.
زما سلام و احترامات هم علی ز اسلام د جلال باد نه تاسو ته تماس کی
شرق لاس لطفا پوښتنه وکړئ.
خبر دار چې ځکه چې نو دا پوښتنه کوم خو غذایی رژیم کم یو دی چې روزمره ژوند کې انسان دا غنه استفاده وکړي.
خا دیر من نه سوال دی همدوم رو بل پوښتنه نه لري
و با هم
دا هم
سوالو.
خب اسلم خان از ننگرهار سلامت باشی. خوب سوال خوبی بود، حتما در جریان برنامه صحبت میکنیم در موردش. شما هم یادداشت کردین و ما هم یادداشت کردیم سوال کوتاه را. یک شنونده دیگه هم داریم، دکتر سب سعید، بشنویم چی میپرسه و بعدش برنامه را ادامه میدیم. سلام علیکم.
دکتر سب مصطفی جان از مجره غرب.
بله بله اورو لطفاً. چوک یاست؟ و علیکم السلام. چوک یا
حبیب
کامران صاحب؟ کامران صاحب در شرق لاست، لطفاً پوښتنه وکړئ.
دکتر صاحب مصطفی جان، ما یو پیشنهاد کړی و اول خو به دا پیشنهاد په باره کې کته سو بیا چیرې غور پر وکړي کته.
حتماً
کښنانو دکتر یو وخت را میلمه کوي چې دا عمومي تربیه د کښنانو په کور کې و دا زموږ میرمنو د مش خوندمندو توشی نو دا به ډیره شوي چې دا عمومي تربیه کې د کوشنی مور او پلار
څون
څه وکړي. او بل مې یو دوې یا درې کوشنۍ پوښتنې دي. اول خو د ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کړم. پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، دغه یو مرض چې دی هغه چې فقط تورې اوبه وڅښي، فقط اوبه وڅښي لا چاغېږي دا، او بل دغه به څونه واقعیت ولري؟ وایي ښځه چې اولاد ډېر پیدا کړي، هر اولاد پر سر باندې دا وایي څو ګرامه ده که څو، دغه وایي دا چاغېږي. نو او بله مې دغه ده چې څوک چې دغه په خپل عمر کې ډېر ډنګر وي، یعنی د خپل عمر د مطابق برابر وزن ونه لري، نو دغه درې پوښتنې هغه څه باید وکړي؟ نور مو خدای ته سپارم، ښه خپرونه درته وایم.
ډېره مننه، ډېره مننه کامران صاحب از سویدن، سلامت باشین. پیشنهاد خوب، حتما انشاءالله در برنامه های بعدی کوشش میکنیم یک متخصص بخش اطفال رو بیاریم، داریم این مورد صحبت بکنیم در مورد تربیت کودکان. و در برنامه های گذشته ما هم بحث های جالب در این مورد داشتیم. خب سوالات جالب هم پرسیده شد. دکتر سب سعید، حالا پیش شما میاییم و لطفا شروع بکنین با سوال اسلم خان از ننگرهار که گفت سوالش در مورد دانستن یک رژیم غذایی متناسب و متوازن و خوب بود.
مننه اسلم جان از جلال آباد څخه. خیر اوسې چې ښه خبره دې زما ته را پیاد کړم. پرښتیا هم هغه څه چې مخکې ما وویلې چې موږ تاسو متاسفانه داسې سیالي و شریکي کې لک په اصطلاح اخته یو، او بعضی شیان ډیر ارزانه او ډیر په اسانه لاسته راځي، مګر موږ هغه ته توجه نه کوو او زو هغه قیمتي شیانو پسې. ما مثال ویلی وست چه پدر محافل و کلار سی تلور پینزه رقم کبابون راوری میسته، او هم داسی وریجی یا بازی نور شایان چه وسنجه چه که دقیقه یو شای ده همغی بیخی کافی ده، اماغ انرژی چه اماغ یو شای تامینهی وجود تا دیر کافی ده. پیوز ده ده دقیقه سابه با مجموع که چه پاخی یا چه تازه ای، مثلا بامیه ده، مثلا فاصلیه ده، مثلا سابه دی، هم داسته ده تازه شیان بادرنگ بونگه تاسی وطن که دیر ده شیان، او ده وطن مر او ده وطن خاور دسته ده چه هقه شیان رو تا پا کافی اندازه منرالونه، ویتامینونه، انزایمونه ورکهی، چه هضم که دیر کمک کهی، ده وجود ده دقیقه غذایی اندوال ساتنه که دیر کمک کهی. متاسفانه اقا شایان دوتا منگو تاسی شا کرده، منگو تاسی ملامت نیو، رواجونه ملامت دی. په هر صورت یو خیر غذایی رژیم حقه ده په علمی توګه اصلا داسته چې دغه د غذا وای 15% نه تر 15-15% باید کاربوهایدریتی. کاربوهایدریت منګه اصلا جان مثلا دغه ډوډۍ او وریج او د خواږه شیانو ته وایو. د 15% تر دیشو پوری دا باید پروتینی یا غوخی یا مثلا لوبیایی یا مثلا نخوتی یا مثلا ماشی با قلی دغس شیانی. لسونه تر 15% دی که باید غوری او نور باقی باید دغه ویتامینون و انزایمون و مثلا منرالون دغس شیانی. دغه رژیم که چوک پم دغه اندازه مخکی بیایی او دی سر مناسب فعالیت لری، دا مثلا کار لری، پیاده گردی کهی، سپورت کهی، او پرخوری نکهی، دستی نکهی چه مثلا دیر زیاد او خریش پا و رز دری وقت دستی فول، ده سرای پدق آلت کمخ کلارسی ده نچاغیگی پشر دی چه سالم فیزیکی فعالیت مو لری. اما کچیری در سرای نظر خپل ژوند ته مثلا یو نفر د دکاندار ده، در سرای خو هیڅ فعالیت نه لري، سبایزی په دکان ناستی، ټول کار دیری و خوست به نامد شاگردان لری، دا ورکه دا غا ورکه، او شپم خشه خوری به اصطلاح فول انرژی اخلی، او د غرمه د خوام سبایی د خوام، تاسو متعقن اوزه چه در سرای هم چاقی خوازی هم در مخکینی امراض شما نومو اخیستم اگه ناروختی ها او تا مخیزی بلاخ رخته باشی پا اگه یو خیر جایی غذایی رژیم هقه ده چه دی که دقیقه طول و شایان و اندوال ساتل شو بایی داسه نه نجه منگو تاسی غوخی تا ضرورت نلرو، وجود غوخی تم ضرورت لری، وجود غوار تم ضرورت لری، امداسی وجود خواگه شایان تم ضرورت لری، ترکاری و میوه و دشایان تم ضرورت لری، منتها منگو تاس یوشی تا زیاد توجه کرده یوشی تا کم، او نظر ده هر چا فیزیکی فعالیت تا دقیق ضرورتون فرق کرده،
یعنی اعتدال و توازن باید مد نظر گرفته شد و مراد شد. دکتر سب سعید،
بله، با در نظر داشتی که مثلا یک نفر یک ورزشکار است، طور مثل یک دهقان است، شما متعقن باشین که برازی نسبت به کسی که پشت میز کار میکنه گوشت که انرژی بیشتر میده زیاد ضرورت است. چون او در جریان فعالیت فیزیکی ثقیل است،
یعنی میتونه او انرژی و کالوری را که از مواد پروتئینی بگیره دوباره مصرف بکنه.
مصرف بکنه بیخی درست است.
سلامت باشین.
یک ارتباط منطقی با فعالیت فیزیکی داره.
بله. خب همونطور که دکتر صاحب سعید هم اشاره کرد و گفت، غذایی را که میخوریم و میگیریم و مصرف میکنیم از لحاظ ارزش غذایی طبعا متفاوت هستن. مواد خوراکی همون مواد هستن که میتونن انرژی تولید بکنن، سبب تقویت و رشد و نمو شون و همچنان فعالیت‌های ترمیمی را در بدن کمک بکنن. غذای ما معمولا حاوی مواد مختلف مثل ویتامین ها، پروتئین ها، چربی ها، قند ها و منرال ها و این ها هستن که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. و حالا میپردازیم به سوال حبیب کامران از سویدن. دکتر صاحب سه تا سوال مختصر داشتن که اگر یادداشت نکردین ما میشه تکرار
ما یادداشت کردیم،
پس لطفا سفارشتان را ارائه بکنین، بعد از او بحث های دیگه خواهیم داشت در این مورد.
درست. محترم کامران صاحب تا زدو نبراید وایم چه تاسو ویلی چه بازی کسان دی چه صرف دقیقه اوبم سکی او پستل اقا چاقیگی تاسو دیر درست او فرمایی لپ واقعیت هم داسیده د چاقوالی اسباب تا چه سرای متوجه شی، یوازی د چاقوالی اسباب دانه دا چه او سرای فیزیکی فعالیت پونه کی تل ناستی په چوکی باندې امرونه وکي او په اصطلاح او ډیره غذایی په اصطلاح ډیره د ډیر انرژي لرونکو غذایی مواد واخلی، دا یوازې علت نه ده، دا جنیټیک علتونه هم لري. مونږ تاسو ډیر مثالونه لرو، مثلا یو مور و پلار چې په اصطلاح د جنیټیک نگانه دوی چاق دی دغه ماشومان چه حتی پر وقت که فیزیکی فعالیت زیادی ماشومان لوبی کهی ماشومان شوخی کهی ماشومان دیر زغلی مگم سر دغه هم ماشومان چاقی، دا پا دیمانا چه دلتا جنیتیکی فاکتور هم دیر اهمیت لری. خو و دا بیا دیر به جزیات تا نزوی در جنیتیکی فاکتورونه.
تشکر دکتر صاحب سعید، با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، صحبتتان قطع میکنم، شنونده های بسیار زیاد منتظر هستند که از شما سوالات گوناگون بپرسند در همین مورد. اگر امکان داشته باشه هرچی کوتاه‌تر بهتر لطفاً سوالا را اگر جواب بگوین که ما بتونیم به شنونده های دیگه هم رسیدگی بکنیم. باز هم تشکر.
بفرمایید ادامه بدین.
در کسان چه پستلا دو بو پس کلو هم چاقی که دوی تا دوی ضرورت لری چه دیو خه سعی غذایی رژیم او دی فیزیکی فعالیت لانده دوی باید ترچارن لانده بودی بلشی بیا که چیر ضرورت چی بلا قدمه دا تداوی بیا دوایی تداوی ده چه حقا با دیو متخصص دکتر دا نظر لانده دوی باید ووسی تو چه دا چاقی نمخنیوی ووسی دا باید او ایمه چه دستی نده چه دا چاقی تداوی ور نده دقیق کسان چه پوبو هم چاقی گی دوی هم تداوی کی گی پشر داده سعی کرنلاری عملی کی او تاسو ویلی چه بازی کسان دی یا مورگانی چه پی اصطلاح اولادون زیگوی دوی چاقی گی دا چه علت دازه خانداسی پوشم ستاسو دا پختنی نه
کاملا دقیقم
دارسته اصلا واقعیت داده چه هر وقت چه سن مخکیکی گی پو وجود که خواه ما خواه هورمونی تغییرات رازی دقیقه هورمونی تغییرات داسی دی چه ده پی اسطلان داسی چه ده ظاهر که ده انسان عواطف و اعمال تغییر ورد که دوی پا داخلی جوان پا هورمونی جوان که هم دقیقه سیو تغییر رازی دا دقیق خبر ده ده اولاد را وستل و سر مور دقیقه زمینه زیاد مساید کی گی دیتا ده هورمونی نگانه حتی دیر هورمون ندی چه وست پا غلط توسیه کی گی او سبب ده چاقی کی گی یعنی دا هم دا سیو پرابلم ده چاقی دا سیو چاقوالی دا سیو پرابلم ده چه در طول سیستمو سر ارتباط لدی کچیر پیاو سیستم که یو کرکیچ رازی خامخا سبب ده چاقی کی گی یعنی مور پده ملامت نده چه اولاد را ولی دنیا تا بلکه باید دا روست ده هغه خط داوی خو قایه او ده خر رژیم مناسب رژیم و اخلی خف فیزیکی فعالیت و که چه پس ده با پیوغه گیگو او بل تاسو ویلی چه بعضی کسان دی چه نظر عمر تا پستلا دنگری اصلا چاقوالی خو داسی تعریف نلری چه عمر سر ارتباط ولری ده چاقوالی پی اصطلاح در جای طول ده وزن سره او ده ونی یا ده قد جگوال سر ارتباط لری مریض هر چمره که ای که ده زوری زوانی دا په هر سن کې چې کده معین فرمول نه وزن زیات یغه ته من چاغ وایو او کټی تیغه ته من چاغ نه وایو نو داسې د عمر سره کوم خاص ارتباط نه لري چاغ سره چاغ د په هر سن کې چی.
تشکر دکتر صاحب سعید، سلامت باشین. جالب بودی توصیه های شما. دکتر عزیز الرحمن سعید، متخصص بیماری های داخلی از شفاخانه جمهوریت، امروز مهمانم است در برنامه صحت و شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 مشنوین. بیشتر بحث ما متمرکز است بر چاقی و رژیم غذایی متوازن و متناسب. یک شنونده همین لحظه داریم، بشنویم چه پرسه. سلام علیکم.
سلام تا پوز کولو چه مونگا دا سکی رایز و منسی رایز پا یوز دیبن یو موریستا استعمال کولی شو.
یو وار بیا پشتنه ده تکرار رو که دکتر صاحب شما دانستین ما نتونستم بگیرم سوال ده.
فکر کنم که استروید گفتن.
خب
بیا تکرار رو که وروره یو وار بیا.
او جی بیا تکرار ما جی تا پوز کرنا کولو که مونگا دا سٹیرائیدز تاسو پیجنه جی سٹیرائیدز
خواه او 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 پوشم
یونان سٹیرائیدز این سید
سامده
دا مونگا یو مریستا پرپتین مندی استعمال کولیشو سٹیرائیدز او نان سٹیرائیدز مونگا ورکولیشو.
دکتر صاحب تلاین که پاتشه. دکتر صاحب سعید شما سوال دارین؟
وروره او بخی در استروید چه تو وای در چه وای تا چا تا استعمال که داد چاقی پا هدف تو وای کچیر استعمال سی یاد مرز
نه دا چاقی پا چاقی دا پرانه دا جی دا لکا استیرایز کما مونگا دا انجکشنی دی لکا دکسا میتا سون بیتا میتا سون
نه پوسو پوسو
زورین دا مونگا پا یوزی که
سنگ
استیرایز و نام استیرایز جوز کولیشو استعمال کولیشو.
سعید تاسو در رادیو دلاری واری.
خب تشکر تشکر، حتما در این مورد صحبت میکنیم، اما بر اساس پالیسی برنامه صحت معمولا ما اینجا دواها و داروها را تجویز نمی کنیم، یعنی در کل نسخه نمی تیم، به خاطر از اینکه دکتر سب سعید بعدن بیشتر در این مورد به شما خواهند گفت که دواها می تونند تاثیرات متفاوت و متنوعی داشته باشند روی افراد مختلف و همچنان بیماری های مختلف. از او خاطر همیشه پیام برنامه ساعت رادیو آزادی هم ای بوده به شنونده های خوب ما که از گرفتن دواهای خودسرانه جلوگیری بکنن. بیشتر در این مورد از دکتر سب سعید میشنویم. دکتر سب کوتا که وقت ما به خبرها کم مانده.
با اجازه شما صدیقی صاحب، اینطور است که متاسفانه همی هم مثل همی رواجای غلط غذایی یا میمونیا و اصطلاح همی استعمال استرویدها و ننستروئیدها و هورمونای انابولیک در کلبهای سپورتی و در هر در دیگه جایا رواج شده و راستی هم یک پرابلم جور کرده و متاسفانه از این استرویدها به منظور چاقی استفاده میشه. به می برادر تو ما هم کوتاه بگویم که جواب خود پیدا بکنن، این که هر کسی که به این منظور استروید استفاده میکنه یک کار کاملا غلط است. استرویدها از خود استدبابات و مواد،
یعنی از این لحاظ ما گفتم که شاید شما هم توصیه‌تان همی باشه برای برادر ما که زنگ زد که با یک دکتر متخصص در اون محل مراجعه بکنه و این موضوع چونه که بحث تورانی و بحث خارج از امی حوصله برنامه رادیویی میخواه. از او خاطر بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. ما دکتر سب تشکر از توصیه مختصرتان. سوالات